سلامونه نن جمعه د 2023 کال د نومبر 8 نیټه ده د دیش د حقوق پرونته خرغلاس په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ دوه نوی مهم رپورټونه او مرکه خبرو زه وحید الرافیزی
سلام فرخنده پیمانی هستم. در برنامه امروز در مورد تعامل حکومت آینده دونالد ترامپ با طالبان، اتحادیه اروپا و سایر متحدین ایالات متحده و همچنان هدف سفر نماینده ویژه هند برای افغانستان با کابل با مهمانان برنامه صحبت میکنیم، اما نخست توجه کنین به چند خبر.
ایرانی چارواکو یو ځل بیا له هغه هیواد څخه د بې اسناد افغان کډوالو په جبري ستنېدلو ټینګار کړی دی او ویلي دی چې هر ورځ به په دغه هیواد کې له 3000 څخه زیات افغانان نیول کیږي او بیرته به خپل هیواد ته ستنول کیږي. د ایران د صدا او سیما خبری آژانس د دغه هیواد د خراسان رضوی د ولایت د بهرنۍ وګړو د ادارې د رئیس حسین شرافتی راد له قوله ویلي چې له ایران څخه د بهرنۍ او غیر قانوني وګړو ایستل د دغه هیواد د کورنۍ چارو وزارت لومړی توبونه کې ځای لري. دغه ایرانی چارواکي د څرګندونې په داسې حال کې کړی چې په دې وروستیو کې له ایران څخه افغانستان ته د افغان کډوال د ستنېدلو بهیر ډېر چټک شوی دی.
وزارت اقتصاد حکومت طالبان گفته است که سرپرست این وزارت در دیدار با نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان خواستار ادامه کمک‌های بشری و همکاری‌های انکشافی این اتحادیه در بخش‌های مختلف شده است. این وزارت نوقت روز پنجشنبه 7 نوامبر با نشر اعلامیه‌ای گفت که دین محمد حنیف در دیدارش با ویرونیکا پاسکویچ پوهر از تداوم کمک‌های اتحادیه اروپا برای افغانستان قدردانی کرده است. بر اساس معلومات وزارت اقتصاد حکومت طالبان، نماینده اتحادیه اروپا همچنان تعهد کرده که نشست را به زودی درباره حمایت از فعالیت‌های کوچک اقتصادی و تشبثات در افغانستان برگزار می‌کند. این در حالی است که پیش از این نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان گفته بود که قرار است این اتحادیه 31 میلیون یورو که معادل بیش از 33 میلیون و 500 هزار دلار می‌شود را برای بهبود وضعیت صحی در افغانستان کمک کند.
منتخب ولسمشر جانان ترامپ د خپل انتخاباتي کمپاین تنظیمونکي سوزی ویلز د سپین ماڼۍ د اداري رئیس په توګه نومولی او دا لومړی ځل دی چې یو ښځه په امریکا کې دغه نفوذ لرونکي رول په غاړه اخلي. په وروستیو ټاکنو کې ویلز د دې لامل ګڼل کیږي چې ترامپ سږکال د یو ښه او ډسپلین لرونکي کمپاین په چلولو توانېدلی او اټکل کېده چې هغه به د سپین ماڼۍ د ادارې چارو ریاست ته ونومول شي. د ترامپ د کمپاین د مسؤولې په توګه د ویلز رول تر رپورت پاتیو تر دې پورې چې د چهارشنبه په سهار په انتخاباتو کې د ترامپ د بری له اعلان وروسته هم له اما وینا کولو څخه ډډه وکړه. د هغې په اړه ویل کیږي چې د دې لپاره یې د کمپاین د مسؤولې په توګه د خپل رول له اعلانېدو مخنیوی کړی چې په نښه نه شي. د سپین ماڼۍ د ادارې رئیس په توګه د ویلز نومول د منتخب ولسمشر په توګه د ترامپ لومړۍ لویه پرېکړه ده او ټاکل شوی چې په راتلونکو ورځو کې هغه د فدرالي حکومت د چلولو لپاره نور چارواکي هم ونوموي.
شولز صدر اعظم آلمان امروز جمعه 8 نوامبر گفت که رهبران اروپایی به همکاری خود با رئیس جمهور آینده ایالات متحده آمریکا ادامه خواهند داد. او افزود که اتحادیه اروپا باید در برابر منازعات در اروپا و شرق میانه قوی بماند. شولز پس از مذاکرات با دیگر رهبران در بوداپست گفت که موضوع مورد بحث این رهبران روی ادامه همکاری و تحقق آنها با رئیس جمهور آینده آمریکا بوده است. شولز علاوه کرد که با عنوان اتحادیه اروپا و با عنوان اروپایی ها آنچه را که برای امنیت این کشورها لازم است باید انجام دهند. متحده آمریکا روز سه‌شنبه 5 ماه نوامبر شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و کانگرس بود. دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه توانست در این انتخابات کاملا هرس رقیب دموکرات خود را شکست دهد. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده روز پنجشنبه از آمریکایی ها خواست تا نتایج انتخابات ریاست جمهوری 5 نوامبر را بپذیرند. بایدن در این سخنرانی تعهد کرد تا قدرت را دوباره به دونالد ترامپ انتقال دهد. کاملا هرس معاون رئیس جمهور بایدن نیز شکست خود را پذیرفت و در یک تماس تلفنی پیروزی ترامپ را به وی تبریک گفت. توجه کنید به گزارش صدای آمریکا که همکارم میر عبدالقادر مشرف با توجه می‌رساند.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه وعده داد که قدرت را به گونه آرام به جانشین خود دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا انتقال دهد. بایدن پس از شکست کامالا هریس نامزد مورد نظرش در انتخابات همچنان مردم را به اتحاد تشویق کرد.
مردم رأی می دهند و رهبر خود را انتخاب می کنند و این کار را به گونه صلح‌آمیز انجام می دهند. ما در یک دموکراسی به سر می بریم و اراده مردم همیشه پیروز است.
یک روز قبل از بایدن، دونالد ترامپ نیز در سخنرانی پیروزیش در انتخابات، در حالی که به تغییرات واضح به سمت راست میان رای دهندگان اشاره کرد، بر اتحاد تاکید ورزید. رای دهندگانی که به او یک پیروزی راحتی را به ارمغان آوردند.
آنها از هر گوشه و کنار آمدند، اتحادیه ها، غیر اتحادیه ها، امریکایی های افریقایی تبار، امریکایی های اسپانیایی تبار، امریکایی های آسیایی تبار، امریکایی های عرب تبار، مسلمانان امریکایی، ما همه را داشتیم و خیلی زیبا بود. این یک انسجام مجدد تاریخی بود که شهروندان را به هر پیشینه در اطراف یک هسته مشترک عقل سلیم متحد کرد.
4 سال قبل ترامپ شکست خود را در انتخابات ریاست جمهوری در برابر بایدن نپذیرفت و نظارگر یک گروه خشمگین از هوادارانش بود که این تایید نتایج انتخابات سال 2020 توسط قانونگذاران در 6 جنوری بر ساختمان کنگره هجوم بردند. بایدن روز پنجشنبه 7 نوامبر یک تفاوت را ترسیم کرد.
ما انتخاب کشور را می پذیریم. بارها گفتم نمی توانید تنها در زمان پیروزی کشورتان را دوست داشته باشید. نمی توانید همسایتان را زمان دوست داشته باشید که با او موافق استید.
بایدن این را هم گفت که امیدوار است سوالات مربوط به درستی و اعتبار سیستم انتخاباتی آمریکا برطرف شده باشد.
سیستم انتخاباتی صادق است، شفاف و عادلانه است. می توان بالایش در پیروزی و باخت اعتماد کرد.
دومین مراسم تحلیف دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب به تاریخ 20 جنوری سال 2025 میلادی برگزار می شود. قدیر مشرف، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
د افغانستان او طالبان د حکومت په وړاندې د امریکا د نوي حکومت پالیسی به څه ډول وي؟ د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د حکومت د ناټو اروپایي متحدینو په وړاندې به څه ډول پالیسي غوره کړي؟ پر همدې موضوع د خپرونې له میلمه د نبراسکا پوهنتون د افغانستان د ټرینیز مرکز مشر شیرجان احمدي سره پرې خبرې کوو.
احمدزی صاحب، خیلی خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشید.
ډېر مننه احمد صاحب. سپین مڼې ته د ښاغلي ټرمپ په بیرته راتګ سره به له طالبانو سره تعامل د واشنګټن تعامل څه ډول وي؟ آیا د افغانستان په وړاندې کوم په اصطلاح ځانګړی سیاست به غوره کیږي که څنګه؟
ډېر مننه. بای د وی چې افغانستان سره او بالخصوص طالبانو سره اړیکې د دوحې د تړون په اساس شوې دي چې هغه د ولسمشر ټرمپ په اوله دوره کې پیل شوې وي. نو زه فکر کوم چې دغه لړۍ به دوام لري او دغه لړۍ د تیرو د اوسنۍ ولسمشر بایدن په حکومت کې هم هغه رنګ چې ترامپ غوښتل دوام درلوده. اول امریکایان د افغانستان نه راووتل، طالبانو سره اړیکې د دې د معاهدې په اساس وې. یو مهم ټکی د معاهدې دا و چې افغانستان به امریکا ته کوم خطر نه پېښېږي، هلته به د امریکا نظامي مخالفین امریکا باندې حملې نه کوي یا د امریکا په ګټو باندې په سیمه کې حملې نه کوي. تر اوسه پورې همدغسې شوې ده. زه فکر کوم دغه تعامل به دوی ساتي او کېدای شي بیرته د دوحې تړون ته ور وګرځېږي چې کوم وعدې دوی په خپل منځ کې په ښکارا تړون کې یا پټ سمای مخکې کړي دي په هغه په اساس باندې یو بل ته رابطو شکه باید قایل اوسي چې هغه هر رنګ دوی سره منلې دي. فکر کوم دغه تړون په اساس به راتلونکي رابط هم وي.
آقای احمدزی، حکومت به رهبری جو بایدن در بیش از 3 سال گذشته پس از اینکه طالبان در افغانستان حاکمیت را به دست آوردند، کمک‌های بشردوستانه و اقتصادی را به افغانستان ارسال کرده. فکر می‌کنین که روند در حاکمیت دونالد ترامپ هم ادامه پیدا کنه؟
من فکر میکنم کمک‌های بشردوستانه که فعلا افغانستان از آمریکا می‌گیرد، به اساس قرارداد دوحه بوده. و چون قبلا گفتم که با آمدن رئیس جمهور ترامپ دور دوم شاید امو طرز ادامه یابد و کمک‌های بشردوستانه نیز هم به شکلی که هست شاید ادامه پیدا کنه، اما گفته نمیتونم که اگر کدام تغییری امنیتی از افغانستان یا خطر امنیتی افغانستان بر منافع آمریکا در منطقه مستقیما پیدا شود، شاید این طرز کمک‌های بشردوستانه و یا رابط آمریکا با افغانستان شاید تغییر بکنه.
بله احمد زیسه ما که تاسو ده دوه تړون ته اشاره وکړه، فکر کوي ښاغلی ترامپ حکومت به طالبان دې تاړ کړي چې د دوه تړون هغه موارد چې پاتې دي په ځانګړې توګه بین الافغاني مذاکرات هغه پلي کړي؟
ګورې اثر رسوخ د افغانستان کې د امریکا په حضور باندې و، کله چې امریکا په افغانستان کې حضور درلود اثر رسوخ زیات و. اوسنۍ اثر رسوخ عوامل ته ګورو ډیر محدود دي چې امریکا په افغانستان کې طالبان باندې لودي شغه. یو لوی عامل کې دی چې د بشردوستانه مرستې وی چې کېدی شغه باندې د شرایط راولي یا سیمه نور هیوادونه د مجبور کې طالبان سره رابط کې لک تغییر راولي. خو که دا وایو چې امریکا په دې ډیر موافقه وي چې طالبان باندې فشار راولي چې خپل طریقه د حکومت ولي یا د نورو سیاسي روابطو بدل کړي، فکر کوم دا به لک ستونزمن کار وي، ځکه د امریکا سره رسوخ اوس په طالبان او په افغانستان کې څومره چې په خو هغه ډیر کم شوی دی. نو زه فکر کوم که بیرته رابط هم جوړی هغه به د آینده ښه رابط د وعدو په اساس وي، او دا وعده به کېدی شي ورته وایي که تاسو دغه خپل سیاست او طرز کې د حکومتوالۍ طرز کې بدلون راولئ کېدی شي زموږ رابط نور هم ښه شي، او یا د تهدید په توګه د بشردوستانه مرستو کموالی لامل شي.
یو شی چې طالبان هم غواړي هغه په رسمیت پیژندل، او د امریکا اوسنۍ حکومت په وار وار ویلي تر هغې چې طالبان بشري حقونو ته درناوی ونه کړي په رسمیت به ونه پیژندل شي، فکر کوئ ښاغلی ترامپ به همدغه پالیسي مخته یوسي؟
کومه پالیسی به مخکې یوسي؟ خو باید وامده ولسمشر ترامپ سیاست همیشه په تجارت ولاړ دی. تجارت معنی دا چې په راکړه ورکړه وکړه، کله چې دی وګوري چې د امریکا یا د ګټې په کوم معامله کې نه اوسي هغه نه مني، او که اوسي ورسره معامله کوي. نو که د افغانستان کې د دوی کوم فکر باندې چې د ګټې لري هغه وي طالبان سره کېدی شي روابط نور هم ښه کړي او پای کې کېدی شي ومني، خو کوم شرایط چې دوی وړاندې کوي هغه به کېدی شي افغانستان باندې عملي کړي. لکه دی په یوازې توګه نه شي کولی چې طالبان حکومت په رسمیت وپېژني، دلته په کور کې دننه سیاسي مخالفین هم شته دي چې هغه نه غواړي امریکا هغه لاسرونه چې عام شکل کې افغانستان کې درودل کې د خوځو حقوق شو، د بشر حقوق شو، د بیان ازادي شو، هغه سره مکمل هیر کې افغانستان یو حکومت چې په دغه اساساتو باندې باور نه لري وي پېچینی، نو د داخلي مشکلات هم پیدا کیږي بل خصوص د خوځو حقوق په چارو کې.
خب آقای احمد زای، فراتر از مسئله افغانستان فکر میکنین سیاست حکومت آینده دونالد ترامپ در مورد همکاری های نظامی با ناتو و اتحادیه اروپا چگونه خواهد بود؟ آیا امکان کاهش یا تغییر در تعهدات ایالات متحده آمریکا نسبت به این سازمان ها وجود دارند؟
امکانش زیاد است. ببینین دیروز رئیس جمهور فلان بگمان اغلب گفت که باید اروپا در داخل خود باید ببینه که بر منابع دفاعی بر ازم اروپا فکر کنه، نه اینکه همیشه متکی بر کمک های نظامی امریکا باشه. رابطه امریکا و ناتو و رابطه امریکا و اروپا در پیمان های نظامی شان فکر کنم باز هم یک از اثر شاید گرفته شد، یک اثر دیده خواهد شد، چون که ترامپ همیشه ایره به شکل اخطار استعمال کرده و به اروپایی ها اخطار دادن که تا گونا سهم خود را در کمک های نظامی و یا کارهای نظامی ناتو بیشتر بسازند. همیشه گفته که باید اکثر کشورهای امریکایی اروپایی از کمک های امریکا سوء استفاده میکنن، و ایره به شکل تحدید گفته اگر اونا کمک های خود اضافه نکنن شاید امریکا از اتحاد بره. و فکر کنم که اروپایی ها ایره میفهمن، صدر اعظم آلمان هم ایره میفهمه، چون که یکی از کشور با اقتصاد بزرگ اروپا ایره درک میکنه که امریکا در برابرشان چی پالیسی را اختیار کرده میتونه. اونا فکر میکنن که انسجام داخلی اروپا بسیار مهم است از این که همیشه متکی باشن بر امریکا.
اما زیفت یه بله مهم مسئله در کمپاینون پر محال دونالد ترامپ در اوگد محال جگری در پایت رسول خبره کوله، فکر کوئی چی در اوکراین و غزه جگری به پایت رسیگی؟
امکانش تده چې د اوکراین جګړه پایته ورسیږي او اوکراین روس سره د یو تعامل په اساس باندې کومې ځمکې چې روسانو ته نیولې دي هغه پریږدي او ویمني، یا د دی فاکتو د جنگ یو خط چې نه خپې دن کې جنگ په نوم یاد کېده چې یاد شي هغه فریق د لکه شمالي کوریا د جنوبي کوریا په منځ کې چې اوسنۍ خط د جنگ ده او د غزې د اسرایلو په اړه کوه م کېده شي الته جګړه کمشي او درول شي خو د فلسطین د ازادۍ یا د فلسطینی حکومت جوړولو امکان به وجود نه لري ځکه همیشه امریکا د اسرایلو حمایت په هر صورت کې کړی ده او کېده شي ترامپ د جنگ کمواله په دې دلیل وکی چې وړي اسرائیل او د نورو عربي هیوادونو منځ کې اړیکې کی کې ځکه د پتیر حکومت کې هم دا کوشش کوي چې ابراهیمی تعهد په اساس وختل چې داربانو او د اسرائیلانو په منځ کې رابط لاخ کی خواغه د فلسطین د ازادۍ په قیمت تمامېده نو اوس هم فکر کوم هغه پالیسی د تداوم کې کېدای شي جنگ کم شي خو د فلسطینی هیواد یا دولت تشکیل یا تاسیس په فکر کوم امکان ولري.
شما روابط تجارتی حکومت آینده ترامپ را با کشورهای منطقه و جهان با ویژه چین چیگونه ارزیابی میکنین؟ چیگونه پالیسی را در پیش خواهد گرفت؟
فکر کنم در مبارزه انتخاباتی خود هم گفته بود که با چین اگر رابطه تجارت داشته باشد شاید با رقابت های جدید باشد چون که این گفته که اقتصاد امریکا بسیار آسیب دیده از قیمت های و پالیسی های چین در برای امریکا و شاید تعرفه های اقتصادی را علیه تمام عایداتی که از چین میاد یا وارداتی که از چین میاد برزو 100% بالا ببره مثل که در شرکت های موتورسازی گفته که تمام موتورهایی که از چین و یا کشورهای دیگه وارد میشه تعرف های گمرکی را 100% بالا بره. این خودش یک ضربه اقتصادی شاید به اقتصاد چین و یا تجارت بین امریکا و چین باشه. من فکر میکنم رابطه تجارتی بین امریکا و چین پر از تنش و رقابت های منفی خواهد بود.
همده تاور تا فکر کوی ایران غنده هیواد در چیش پتا مکی دیش یا پدی با نور هم بندیزونه ولگه ولشی؟
امکان ډیر زیات ده په تیره دوره کې د هغه د امریکا او د اروپا په مشرۍ باندې ایران سره شته اتمی وسلو تړونی کړي هغه نه راووتو نو فکر کوم هغه فشارونه بیا هم زیات کیږي په دوه وایي چې ولسمشر ترامپ په بهرنی پالیسی کې واضح غلیمان موجود دي چې هغه د ورته غلیم په سترګه ګوري چې هغه ایران ده چین ده ډیر پسیما کې کوم ځینې خلک کې دی غواړي چې کوم پالیسی د درلودله او د فکر کوي چې د امریکا په ګټه مې دی فکر کوم هغه پالیسی به نور هم تعاملون
د نمبرسکا پانتون د افغانستان سرنیز مرکز مشر شرجان احمد زیسب ډیر زیات من ساسو له وخت او بس نه په دې خبرونه کې
مننه سلامات
یک جان تشکر از وختن.
یک موضوع چند زاویه ویژه برنامه جدید صدای امریکا بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای امریکا فراموش نکنید.
افغانستان لپاره د هند ځانګړي استازي جی پی سنگ کابل ته په دویم سفر کې د طالبان دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد د طالبان د بهرنی چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره کتلی دي. د طالبان او اسلام آباد ترمنځ ظاهرا د اړیکو پیکه کېدو ته په کتو د هندي پلاوی سفر به د څه هدف لپاره وي پر همدې موضوع د خبرونې له ملمه د امریکا د څیړنو او څارنې د بنسټ د عامه اړیکو مسؤل صادق امینی سره بحث کوو.
آقای امینی خیلی خوش آمدین به برنامه.
سلامونه پایزی سپتا استا پایمان سپتا استا و ساس قدمه لیدور کده استا سپخ خدمت کم
دیرم علیکم سلام. آقای امینی هند چی منافع استراتژیکی را در افغانستان تحت حکومت طالبان فعلا در حال حاضر دنبال میکنه به نظرتان؟
هندوستان منیس یک کشور بزرگ در منطقه که در حال ظهور است منیس یک کشور قدرتمند در سطح دنیا منافع استراتژیکی را در داخل افغانستان تعقیب میکنه به صورت عموم و او منفعت ای است که در کابل باید حاکمیت باشه که او حاکمیت متحد هند باشه در سطح منطقه چون هند امرای چین مشکلات داره امرای پاکستان مشکلات داره به او خاطر ضرورت هند ایجاب میکنه که باید یک دولت یا یک حاکمیت دوست در کابل باشه بر هندوستان ولی که این دوستی یا این نوع یک حاکمیت که متحد هند باشه در زیر حاکمیت طالبان بر هندوستان ممکن است فکر نمیکنه ممکن باشه هندوستان صرف منفعت تاکتیکی خود را در روابطی که امرای طالبان دارن کوشش میکنه به دست بیاره هیچ نوع منفعت استراتژیک در حاکمیت طالبان نداره.
تاسو اندیکنو ته اشاره وکړه د هند او طالبان ترمنځ همکاري او اړیکې څومره کولای شي پاکستان اندیښمن کړي؟
زه فکر نه کوم چې دا اړیکې پاکستان اندیښمن وکړي، ځکه چې دا ټول اړیکې د پاکستان د اجازه نه د طالبان وکولای شو چې هندوستان سره اړیکې جوړ کړي. دا په خو هم حاکمیت د لوړ په افغانستان کې شپږ کال او د هندوستان سره خبرې و نه کړله، دغه دښمنی درلوده د هندوستان انډیانو سره، او اوس چې بیرته حاکمیت دغه په لاس شو بیا د پاکستان په اجازه د وکولای شو چې هندوستان سره اړیکې ولري، او دغه هدف هم دغه دی چې هندوستان خپل سازمان سره ولار کی او کوخخ وکړي چې هندوستان د طالبانو مخالفان حمایت ونه کی، او داسې وخی چې طالبانو حکومت د هندوستانو د تهدید د منافع او تهدید ندی، او صرف د رسمیت پیژندلو په خاطر دغه هدف دی چې هندوستان خپل ځان سره ولري.
آقای امینی، نگرانی ها در مورد نگرانی ها صحبت کرده، نگرانی های اصلی پاکستان در مورد نفوذ و یا نزدیکی حکومت هند در افغانستان با حکومت طالبان چی بوده میتونه، و در کل اگر حکومت اگر هند با حکومت طالبان نزدیکی کنه چی واکنش از سوی پاکستان میتونه ما انتظار داشته باشیم؟
من فکر نمی کنم کدام نگرانی جدی بر پاکستان خلق بکنه. طوری که ذکر کردم روابطی که طالبان همراه هندیا دارن همش به اجازه پاکستان صورت گرفته، و تمامی ارتباطاتی که اینا همراه هندیا دارن همش به پاکستانیا راپور داده میشه و اینا به جریان قرار میگیرن. از تمامی صحبت ها و جزئیات صحبت هایی که اینا با مقامات هندی دارن و این گپ واضح است، ولی صرف از لحاظ ظاهری طبیعی است که ارتباطاتی که اینا دارن همراه طالبان برای بعضی از مقامات پاکستانی در داخل پاکستان شاید که مورد قبولشان نباشه یا خوششان نبیه، و از اون لحاظ یک نوع حساسیت را در بین مردمشان در بین تصمیم گیراشان خلق کنه. او تصمیم گیرایی که آرزو دارن که زود موضوع طالبان و موضوع حاکمیت افغانستان یک طرفه شه و افغانستان به صورت کامل در زیر کنترل پاکستان باقی بمونه و تمامی ارتباطاتی که طالبان دارن امرای تمامی دنیا قطع شوه، بر از اون مردم غیر قابل قبول است و حساسیت‌های را به وجود میاره. ولی با در نظر داشت از اینکه تمام می روابط در کنترل پاکستان و زیر نظارت پاکستان صورت میگیره، فکر نمی کنم کدام مشکل در صحنه عملی بر پاکستان به وجود بیاره.
امینی صاحب، تاسو د ټول څرګندون ته پکاتو یو پښتنه وزده پیدا کیږي چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ خو ډیر پخوانی اړیکه چي دي، په دې ورسته او کې د تحریک طالبانو پاکستان پر سر ظاهرا ترنګل شوی دي. آیا واقعا طالبان او پاکستان د اوبل پوراندې درېدلې دي؟
زه فکر نکوم چې دی چې ودرېږي د پاکستان پر خلاف، ځکه چې دی د پاکستان بچیان دي، د پاکستان کې راپیدا شو، پاکستان دغه حمایت وکړله او حاکمیت بیرته په دې پلاس کې راغلل. دی لکه جګړې چې کئ وخت نا وخت د ایرانیانو سره وي، د پاکستانیانو سره، صرف د ظاهري توګه دی غواړي چې افغانانو لپاره وخی چې دی یو مستقل حاکمیت دی، په همدغه خاطر او ځکه چې پوهیږي چې افغانان په ایران پر خلاف اساسیت لري، د پاکستان پر خلاف اساسیت لري، او دغه دوار وی وادونه د پاکستان او د افغان طالبانو همیان دي.
سره دي طالبان دا اوس هم ټینګار کوي چې دی مستقل دي، خو د اساس دغه څرګندونې د کوم استدلال مخې ساسو پوینه چې طالبان پاکستان ته راپور ورکړي؟
دا خو واضح خبره ده، د طالبان او حاکمیت چې بیرته راغلل په افغانستان کې د سو هیوادونه وو چې دغه استخباراتي کړیو یې پیاو مسته پیاو موتی کی د طالبانو حمایت وکړل د امریکای او مدغی متحدینو پر خلاف. دغه د پاکستان لمړی د پاکستان استخباراتي کړی دی، د ایران استخباراتي کړی دی، د عملیاتي پساته کې د مشاورین پساته د طالبانو نه حمایت کی په جنگ او په سیاست کې او په استراتیجیک ساته کې د چین او روسان
د ثابت اول شو. امینی صاحب، درسته خبرې کوو، څنګه ثابت اول شو همدغه استدلال څنګه اول شو، څنګه ثابت اول شو چې دا یو ترمنس اړیکه ډیره پخې دی؟
و چې طالبان بیرته راغلل په کابل کې د ټولو هیوادونو د سفارت او سفارتونو وترل شو، ټولو ډیپلوماټیکو کریو د بین المللي قواو د بین المللي نمایندگان د بین المللي نهادونه ټول وترل شو، سو سفارتونه په افغانستان کې پاتې شو، د پاکستان سفارت وو، د چین سفارت وو، د روسي سفارت او ایران سفارت، او دا واضح خبره ده چې دغه پلاس کې دی. او لمرنۍ وزیر خارجه پس دنرې پسته چې افغانستان کابل تر لارل د چین وزیر خارجه او د لومرنۍ د رئیس استخبارات چې په افغانستان کې لارل د پاکستان ای اس ای رئیس، دا واضح خبره دي.
خب خب آقای امینی، طالبان با توجه به گفتای شما چگونه میتونن بین منافع رقبای منطقه‌ای مخصوصا کشور پاکستان و هند که هر دو رقیب استراتژیک همدیگر هستند موازنه برقرار کنن تا روابط خود را درست بسازن یا بهتر نگاه بسازن؟
طالبان در او جایگاه قرار ندارند که بتوانند موازنه ایجاد کنند بین کشورها، به خاطر که اگر موازنه قرار بود ایجاد شود باید جمهوری اسلامی افغانستان و موازنه را به وجود می آورد که یک دولت مردمی بود از طرف مردم تعیین شده بودند و اینا روابط داشتند با تمام دنیا، تمامی سفارتخانه‌های دنیا در کابل فعال بودند، با تمامی کشورها روابط داشتند، اینا می توانستند که موازنه ایجاد کنند. ولی اگر حکومتی که به زور 4 کشور قدرتمند منطقه‌ای به وجود آمده باشد و صرف همین 4 کشور سفارت‌هایشان در داخل افغانستان فعال باشد و هیچ سفارت دیگه از هیچ گوشه دنیا در اونجا فعال نباشه، اگر فعال هم هست مثل هند یا ترکیه یا بعضی کشورهای دیگه، اونا صرف نقاطی هستن که کارمندای امنیتیشان در اونجا هستن، نه کارمندای دیپلماتیکشون دیگه. پس یک دولتی که یا یک حکومتی که طالبان دارن و این حکومت به صورت کامل در کنترل ایران، در کنترل پاکستان و چین و روسیه است، هیچ نوع ظرفیت و قابلیت زیر نداره که موازنه ایجاد کنه. یک حکومت دست نشانده کشورهایی هستن که برخلاف غرب و برخلاف منافع امریکا اینا تلاش کردن و تلاش دارن.
تل طالبانو دغه سه تورنه په اصلاح رات کړی دی او ځان خپلواک خی. خو په صورت راځي او بل امنیتی مسله چې د هند او طالبانو اړیکې به په پاکستان کې وسلوال ډول کلکه ټي ټي پی څه اغیز درلودلی شي؟
زه فکر نه کوم چې دومره اغیز ولري، ځکه چې د تایندیانو حمایت د ټي ټي پی نه او یا د پلوچانو نه د ډیره پخوا روان وو، او د اندیان په افغانستان کې خپل کریو لري، د طالبانو په منځ کې لري، د پخوانی جمهوریت په منځ کې درلودل او د سیاستمدارانو په منځ کې درلودل، د خپلې منافع لري، د امنیتي روابط دي چې دی لري او د ټي ټي پی نه استفاده کوي او د نورو ډلو نه استفاده کوي چې د پاکستانو برخلاف د امنیتي ګواښ راپیخ کړي. دغه ارتباط د پاکستان د طالبانو سره دومره اغیزه ونه لري، د امنیتي موضوعات، د ډیپلوماټیک موضوعاتو لک توپیر لري دلته.
بله. خب آقای امینی، با توجه به گفتهای شما و با توجه به روابطی که حکومت طالبان در این 3 سال گذشته با کشورهای همسایه خود داشته، حاکمیت و یا دوام حکومت طالبان را چگونه میبینین در افغانستان؟
بسیار زود سقوط میکنه حاکمیت طالبان، به صورت واضح گفته میتونیم وقتش فرا رسیده. اینا به زور می 4 کشوری که برتون عرض کردم اینا حاکمیت گرفتن، تمامی قوای ناتو و بین المللی را از افغانستان بیرون راندن، تمامی متحدین افغانستان را بیرون راندن، دشمنی کردن با مردم افغانستان، دشمنی کردن با بیرق افغانستان. اینا اگر استقلال می داشتن اینا بیرق افغانستان اینا توهین و تحقیر نمی کردن، اینا اگر مستقل می بودن بیشتر از 20 میلیون نفوس افغانستان را بندی نمی کردن، اینا اگر مستقل می بودن 8 میلیون نفوس افغانستان اونا مجبور به فرار نمیکردن، اینا اگه مستقل می بودن روابط مستقلانه با دنیا می داشتن، برای روی منافع افغانستان اینا می تونستن وارد دیالوگ و صحبت شون، تروریست ها در داخل افغانستان.
بله من صدق هیوادون تاسو ورته اشاره کوي، دغه هیوادون تاسو ورته اشاره کوي، ولی طالبان پر رسمیت می بینی چې د سنګ دی ملګری دی.
دا خو یو بین المللی جګړه دی، دا خو نه غواړي چې اوس په رسمیت وپیژني او د غرب او ناتو هیوادونه راشي د طالبانو مخالفینو حمایت وکړي. دا خو یو غټه جګړه را جوړ شي، اوس یو جلسه راپیل کړي دي د مشترک المنافع کشور دولتونه چې باید یو امنیتي کمربند د افغانستان باید را جوړ شي، ځکه چې دی پوهیږي چې دغه حمایت تهدید جوړ شي د افغانستان او پمنځ کې، او د افغانستان چې تهدید جوړ شو جګړه روان شو، دغه منافع تخریب بوی په همدې لحاظ د غواړي چې امنیتی کمربند جوړ کړي د افغانستان او پرخلاف دینه غواړي چې رسمي حکومت جوړ شي، حکومت طالبان او رسمیت وپیژني، تر هغه وخت پورې چې نړۍ نه وپیژندل، ځکه چې دوی پوهیږي چې لومړی وره چې دی زی طالبان او رسمیت وپیژني، د سبانه امریکا او ناتو دغه طالبانو مخالفینو حمایت وکړي.
د امریکا د چرنو څارین د بنسټ د عماری کوم مسول صادق امینی سیم ډېر زیات مننه چې خپل نظر مې په دې باس کې موږ سره شریک
یو. جان سپاسس وقتتان.
قدمان دوستانو دواز منگ دنن ددی و رزیخ پراونه یا ددی و نیخ پراونه تربیه.
چنان برنامه های صدای امریکا را فراموش نکنین. شب و روزتان بخیر.
نن او وضعیت په پروګرام کې د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د متحده ایالاتو د سرمفتش دفتر سیګار په خپل تازه درې میاشتنی راپورټ کې د امریکا کانګرس ته وړاندیز کړی دی چې په راتلونکي سپتمبر کې دغه اداره خپل فعالیت پای ته رسوي، ځکه چې د افغانستان سره مرستې کمی شوې دي. د دغه پیشنهاد ګټې او ضررونه راسپړي. السلام علیکم درنو ریدونکو، په خیر راغلی ستلی مشي. د نن وضعیت د پروګرام اوریدو ته بیا هم تاسو ته ستلی مشي وای. درنو ریدونکو، تاسو به د خبرونو اوریدلې وي حتمان چې د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د متحده ایالاتو د سرمفتش دفتر سیګار په خپل تازه درې میاشتنی راپورټ کې ویلي دي چې د امریکا کانګرس یې وړاندیز کړی دی چې په راتلونکي سپتمبر کې دغه اداره خپل فعالیت ځکه بندوي چې د افغانستان سره مرستې کمې شوې دي. لږ وروسته په همدې مسلې غواړم خبرې وکم د اقتصادي چارو کارپو آزرخش حافظ صاحب سره، خو د دې نه مخکې غواړم یو څو خبرونه ووایم. یو شمیر زده کوونکي او د پوهنتون ځینې استادان وایي چې طالبانو په خپل حاکمیت کې عصري علومو ته شا اړولې ده، د دینی علومو د ترویج لپاره هڅه کوي. د طالبانو دغه چلند یو شمیر زده کوونکي او د پوهنتون استادان اندېښمن کړي دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د نومبر په اتمه د لغمان د پوهنتون محصلانو ته په غونډه کې ډاډ ورکړی دی چې هڅه یې دا ده چې د مدرسې او پوهنتون ترمنز واټن لمنځه یوسي. د طالبانو تر کنټرول لاندې خبری آژانس باختر د شنبې په ورځ خبر ورکړی دی چې د جمعې په ورځ د نومبر په اتمه د تورخم د لارې 9 کورنۍ، د قندهار سپین بوردک له لارې 10 کورنۍ، د نیمروز د وریخمو د پله له لارې 9 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي. په خبر کې دا نه دی ویل شوی چې دغه کورنۍ په خپل خوښه ستنې شوي که په زور د افغانستان ته شړل شوی. پاکستان د 2023 کال د نومبر د لومړۍ نیټې نه د غیر قانوني مهاجرو ډلې اخراج پیل کړي او همداشان د ایران نه هم د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو لړۍ ادامه لري. او په قطر کې د طالبانو د دفتر مشر ساحل شاهین د نومبر په اتمه د افغانستان لپاره د ایټالیې د نوي سفیرې صبرینا اوګیلینی سره کتلي دي. ساحل شاهین په ایکس پانه کې لیکلي دي چې صبرینا اوګیلینی سره یې د بشري مرستو، زده کړو او یو شمیر نورو موضوعاتو په حق خبرې کړې دي. میرمن اوګیلینی د افغانستان لپاره د ایټالیې د سفیر په توګه په خپل پیغام کې لیکلي دي چې بشري حقوق په خاص ډول د ښځو حقوق به د اجراءاتو د لیست په سر کې وي. ایټالیې د نړۍ د نورو هیوادونو په سیر د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، نو ځکه یې سفیر هم ډیپلوماتیک چارې د قطر د پایتخت دوحې نه مخې ته وړي. د امریکا غږ آشنا رادیو د سپین خبري یا روکو راس پروګرام خوم واورید. دا اوس شکم پروګرام روان دی، دا د نن اوازیت پروګرام دی. په دې کې موږ په یوه داسې مسلې باندې غږیږو چې غواړو د کارپو د اقتصادي چارو کارپو آزرخش حافظي صاحب تحلیل او نظر واوري چې د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د سیګار سرمفتش جان ساپکو ویلي دي چې په خپل درې میاشتنی راپورټ کې چې دوی د سپتمبر په میاش کې یعنی د غلطلون کې سپتمبر کې چې د 2015 کال سپتمبر شي په دغه میاش کې وړاندې کړی دی چې باید دغه دفتر وتړل شي. زه غواړم په دې برخه کې د خپل ملما نظر واخلم او د دې تحلیل تاسو ووري چې دغه دفتر تړل او یا مثلا ادامه ورکول د دې دفتر ګټي ضررونه بسوي خصوصا افغانستان ته د افغانستان ورسته. خوشاله یم چې ازرخ حافظی سه پروګرام ته د وخت راغله ده. حافظی سه محترم په خیر راغلی ستړی مې شه پروګرام ته.
سلامونه اونې کې هیلې تاسو ته ځوځانې هم دارنګ تاسو محترم او همکاران هم درنو او ریډین کولیږم ته سلامونه اونې کې باندې کوم.
حافظی سه محترم تاسو سوای د دې پیشنهاد چې کانګرس یې وړاندیز کړی دی د خپل راپور شې لیکلی دی چې د 2015 کال په سپتمبر کې وی چې باید د دفتر وټړل شي او دلیل ویل دی چې وی بودیجه نشته. تاسو فکر کوئ چې علت یوازې د بودیجې کمواله ده که بل علت ده؟ څه فکر کوئ؟
علت دغه دی چې د خزانه داری د وزارت استازي سر مفتش چلته شتون درلودل پرې خاطر و چې هلته بېساري مرستې کېدلې په میلیارډاو ډالر په کال کې.
بله.
او د هغې د سم لګښت لپاره دوی هلیځلې کولې او یو قلم دوی 10 میلیارد ډالر پیدا کړل چې هغه پیسې پر ځای لګېدلې نه وو او بالکل ورک. نو اوس چې هغه انکشافي مرستې شتون نه لري او د
حافظ سب ساسی غا خونه رزی فکر کوم قدر من اوریدو رو کوم مشکل پیدا شوه د تخنیکی بیرتا با کوشش کو چې بیرتا حافظ سب سره زمونږه ارتباط ټینګ شي. نو پر راپور کې دا هم ویل شو دي چې دغه پیشنهاد چې دوی کړی دی جان ساب کو دا د دې لپاره دی چې پیسې وسپمول شي او پیسې هم چې اوس په مول شي نو دا به د امریکای د مالیه ورکوونکو لپاره یو غټه پدې وی چې دلته په امریکای کې خلک کار کوي حکومت ته مالیه ورکوي او هم دغه د مالیه پیسې دي چې د امریکا په نور پروګرامونو باندې په داخل او په خارج کې مصرفيږي. بل خبره په دې رپورت کې دا هم شوې ده چې دوی وایي چې په کله چې دغه دفتر وټرل شي نو د دې لپاره به ډېر زیاتې پیسې وسپمول شي او وایي چې د کومې ورځې چې طالبان راغلي دي په افغانستان کې واکمن شوي دي د مرستو د کمیل وجه ډېر پیسې هم سپمول شوي دي د دې رپورت په اساس چې هغه البته دلته په امریکا کې په نور پروګرامونو لګول کیږي. د امریکا د ولس لپاره دا ډېره مهمه ده چې دننه په ملک کې ولس د خپل او رزنیو مصارفو نه نیولې په خپل ژوند کې په مالی چارو کې دوی بریالي وي او آرام او بسیا ژوند لري او د دوی نمائندگان هم د همدې لپاره کوشش کوي چې د امریکای د ولس سره ژمنې کوي نو دوی بیا کوشش کوي چې د خپل ژمنې او خپل وادي په ځای کې عرف فیصله چې کیږي دلته خو هغه د کانګرس له لارې کیږي نو ځکه جان صاحب کو خپل رپورت لیکلی دی او کانګرس یې وړاندې کړی دی او وخت د وخت ای ویل دي چې سپتمبر کې یعنی یو کال وروسته د کال په اخر کې دي بل کال په اخر کې دي د دفتر وټړل شي مګر دا چې دا کار به وشي نه نو همدغه مسله ډیره مهمه ده. به دا غیم راستي کمی شي وي کدا وټړل شي zarar به سي اوس په امریکا کې په دې نیو کال کې نوې جمهور رئیس راځي د جنوري په شلمه به ډونالد ترامپ لوړ کړي ملک ته د وفاداری قسم کړي او کمیشن چې کړی دي کوشش وکړي چې هغه پوره کې نو ګورو چې د دې پروګرام تړل کېدل به د افغانستان د ولس په ګټه وي که په zarar. حافظی صاحب محترم غږ مې اوري.
بل څه غږ اورم به خلک ولم چې د تصویر د تخنیکی ستونزو لمخه ختم شو او ماده څه خبري کولای شو.
نو هیڅ فرق نه کوي بس ساسي خبري مونږ ته مهمه دي او اوریدونکو ته مهمه دي. ښه اوس یو ځې پوری تاسو یو څه معلومات ورکړل که لازم غنی ښه کنه زبل سوال مې داده چې اول سوال خدا و چې دا واقعا د بودیجې د کموالی په خاطر د کبل وجه هم شته. بله
بله سب ما خو مخکې عرض وکړم چې دا اصلا په دې خاطر دی د مفتش سر مفتش وزارت خزانه داری دی امریکای یو هیواد ته چیزی په دې خاطر دی چې د هغوی مرستې الته سنبال کی او په عین زمان کې تفتیش وکړي چې آیا دا مرستي پر ځای لګیدلې دي.
یعنی کوم پیسې چې امریکا ورکې چې په یو ملک دی ولګول شي په انکشافي پروګرامونو یا بشري مرستو کې ولګول شي، هغه بې ځایونه لګول شي، خورد بورد پکې ونی شي او رکه نشي.
بله، مقصد معلوماتي چې چیرې لګیدلې دي، کنيم ګرکیاوي وي، ک فساد وي، او خدير وخت د دې پر راپور کې درغلي و چې ډېر پیسې ورکه دي، تقریبا 18 میلیارد ډالر یو غش دوی برسره کړل چې د امریکای مرستي بي ځای لګیدلې دي. هیڅ معلوم نه دي چې هغه وی نتیجې نه درلودله. او اوس مهال خو هغه انکشافي بودجه شتون نه لري او مرستي د امریکای نشته دي. امریکای یوازې ملل متحد ته د بشري لګښتونو لپاره مرستي کوي چې هغه سرمفتش پورې اړه نه لري او د هغه کنټرول مستقیما د ملل متحد خواته ورکول شوی دی. نو په دې خاطر باندې دغه مؤسسي شتون په دا درنیم کال کې هم کوم معنا نه درلود، ځکه چې ایوی او د صندوق بازسازی د افغانستان چې د لوی مرستندوی امریکای وي هغه په تب درېدلې دي او شتون نه لري. نو په دې خاطر باندې کله چې حساب نه وي د کنټرول او تفتیش بیا څه معنا لري، ځکه چې پیسې نه وي او مرستي نه وي، د مرستي د کنټرول او د مرستي د سم لګول معنا د بینه زی، ځکه چې اصلا مرسته فصل دی شتون نه لري تر څو چې دا یو مشکل حل نشي او تر څو چې افغانستان پر رسمیت ونه پیژندل شي او تحریمات د افغانستان څخه لري نشي، دا مرستي نشي کېدلی.
خا، یعنی تاسو فکر کوئ چې دا کومرانډیز چې جان صاحب کو کړی دی په دې خپل راپور کې او کانګرس یې وړاندې کړی دی، نو دا به ومنل شي؟ یعنی صحیح یو صحیح پیشنهاد د اساس په فکر د دوی په ګټه ده چې د امریکای پیسې باید دلته ونه لګول شي بې ځایه.
نه، خو خو خپل شخصي کار دی، ځکه چې دلته په هغه کوم افغان استخدام شوی نه دی، همدغه جان صاحب کو دی او دغه ټیم دی چې اکاونټن یا حسابداران دي.
او
خلک دي هغه افغانستان لپاره کومه ګټه نه لري، یوازې دا بد پیغام پدې دی چې معنی دا چې نور افغانستان سره مرستې نه کیږي. که چیرې مرستې شتون ولري او د خزانه داری د وزارت تعهدات او ژمنه د افغانستان لپاره جاري وساتل شي، نو پس هغه دا سیګار ته ضرورت بالکل شتون لري. ولی کله چې دا مرستې نه وي نو د هیڅ د تفتیش لپاره خو بیا دونه مشکلات پکار نه.
بله، د راپورت کې وایي چې د امریکا مرسته د 2020 کال په جون کې د 6.8 میلیارډ ډالرونه په 2020 کال کې هغه سپتمبر کې وایي چې یوازې 1.1 میلیارډ ډالر و. نو دا خو بیخي زخت ډیر کمای دی. فکر کوي چې د بشري وضعیت کې چې کم تغییر راغلی دی په افغانستان کې چې وضعیت خراب شوی دی، دا به هم یو علت وي چې د مرسته کم شي وي؟
د خود سود لایل لري او دلیل دغه دی چې دا حکومتونه د اقتصادي ودې لپاره په کامل توګه په بشپړ توګه کار نه دی کړی. دوهم دا چې نفوس د افغانستان هر کال 1 میلیون اشاره یو زیاتیږي، په دا درنیم کال تقریبا 4 میلیون افغانان زیات شوي دي په نفوس کې، او همدارنګه د ګاونډي هیوادونو څخه هم د مهاجر شریکي، حتی د ترکیه څخه، د جرمني څخه هم، له بده مرغه او د بریتانیا څخه مهاجرین شل شوي دي. دا هم د اقتصاد د ودې مقابل کې یو خنډ دی، ځکه چې دا ټول خلک هلته اوزګار دي او بیا دا نوې خلک هم چې راځي د هغوی لپاره کوم معین کار شتون نه لري، ډېر لږ ځای د کار دوی لپاره به وموندل شي. په دې خاطر فقر زیاتیږي او د فقر د مهارول لپاره په اول ګام کې باید دا مشکل پر رسمیت وپیژندل شي. لبنه مرغه د حکومتونو د افغانستان همیشه دا تبلیغات کوي چې ګویا هر شی ګلو ګلزار دی، وطن ودان دی، هیڅ مشکل نشته، دا د دشمن تبلیغ دی چې دلته فقر دی، دلته بیروزګاری ده، او دلته بیکاری او اقتصادي ستونزې دي. حال دا چې دا حقیقت دی، د کلونو په دې خوا دا مشکل شتون درلود. مخکې هم د پخواني ولسمشر ویلي وو که چیرې فقر کرشه $2 په ورځ کې ونیسو، 90% د افغانستان خلک د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي.
او اوس چې بدلون راغی او بیندلی مرستي هم کم شولي او قط شو پرته له بشري مرستو انکشافي بودجه بالکل ختم شو نو صندوق خپل شو او شتمني دی افغانستان کنګل شو نو اوس فقر لاپس زیات شوی دی او تیر اونۍ کې یو راپور مې ولوستل په راپور کې راغلی و چې 90 سلنه د افغانستان خلک ورزنه عاید $3 خلک دی یو ډالر څه چې لکه یعنی $15 په میاشت کې $15 په میاشت کې یو انسان څه د ژوند بوکي دا وخوري دا جامې پکې واخلي کرایه د کور ورکی د ترانسپورټیشن ورکی یا خپل د سبقونو لپاره کتاب واخلي کتابچی واخلي دا خو بالکل یو دردونکي فخر په افغانستان کې شتون لري تر څو چې یو اقتصادي پاسون نشي یو رستاخیز نشي دا مشکل نه حلیږي او په دغه تش په نامه تبلیغاتو کې هم دا فخر لبین نزي او خپل ځای پاتې کیږي افغانستان په ډیر بد حالت کې قرار لري دی بینلي نړیوال اقتصاد څخه بالکل بهر پات شوی دی حتی موږ نشو کولای چې خپل پیسې د رسمي بانکونو لاري افغانستان ته واستو یا د افغانستان څخه پیسې راوغړو او خپل د وارداتو لپاره پیسې چې کیکو یا لیټر اف کریډټس خلاص کو نو په دې خاطر دا اوج دي مشکلات دي او دا چې خصوصیتو د افغانستان د تجارت جذب ساتلې دي او خپل صنایع لپاره خام مواد سره کوي تر لاسه کوي دا خو د ګاونډي هیوادو څخه دي یا مثلا چین څخه دا کار کوي چې هغه د تجارت پرې نه ګرځي ایران خپل هم تحریم دي
بله
یا روسیه خپل هم تحریم دي په دې خاطر باندې هغه سره موږ سوداګري کوو سوداګري زموږ جاری دي او تر اوسه پورې مشکل سره مخامخ شوی نه دي
بله نو ازرخ شافیزی صاحب تاسو په نظر د دې مشکل د حل لارو ویني ځکه دومره غربت په دې ملک چې تاسو دغه بیان کړی یا هر ورځ رپورټونه راځي د خوري مشکل د زغملې د ریکال خوښ د تقریبا اوس به
د ختمول لپاره وایي چې د هر حکومت مشروعیت مستقیما متناسب دی په هغه مبارزه چې د فقر په مقابل د ټولنیز رفاه د ایجادولو لپاره کوي
ښه
هغه حکومت چې د فقر د لبینولو په حقلا کامیاب نه دی د هغه مشروعیت هم په سوال لاندې راځي نو په دې خاطر هر دولت ته پکار دی چې دا فقر کچه لکه متاسفانه خو دې سلیری ښکالو کې دا حکومتونه چې راغلي دي یو هم په دا حق لا کامیاب نه ول دا سی یو بنسټیز اقتصادي کار چې د فقر سره خلق ورغوري او وزګاری ختم کی او ټولنیز او اقتصادي رفاه ایجاد کی دغه سی حکومت په سترګونه دی لیکلی متاسفانه اوس مال خدا لا خراب شوی ځکه چې امراض کې د خارج څخه کېدلې یا غیر اقتصادي مصنوعي رونق چې شتون درلودل دي خارجي قوا او پښتون کې یا د خارجي بیساري مرستو پر بنسټ هغه ختم شو اوس مهال په یو ریاضتي اقتصاد په داخلي منابع ورال په افغانستان کې جاری دي دا کفایت نه کوي اولین کار چې موږ کولی شو دغه دي چې سیاسی او اقتصادي مشروعیت باید پیدا کو او دیو کامل حقوق دولت په هیڅ په بینلي دګر کې باید افغانستان د خلکو په سنتو د اقتصادي وجه لپاره ورودانګو باید پنګونی راجل کو باید د بینلي منابع اوس خلک نړیوال بانک لکه بانک شافی آسیایی لکه ایم ایف لکه سویس کریډټ لکه نور ایگزام بانکونه د دنیا وکول شو مرسته ترلاسه کو بلایواز یا قرضیه د اقل ترلاسه کو ترسو خپل هغه ضروري پروژې چې هغه کې زائد کار پیدا کیږي معدن استخراجيږي بیا پروسس دلته کیږي لوی فابریکې جوړيږي دا انفراستراکچر یا زیرساختونه جوړيږي دغه لپاره پیسې پکار دي او انویسمنت یا پنګونې ته ضرورت شته ترسو چې یو مشروع مقتدر سیاسي ادرس شتون نه لري او افغانستان تر اوسه پورې د قضا درنیم کال کې تر اوسه حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی یو څه تعاملات شتون لري ګاونډیو سره نور سره ماده کافی نه دی اقتصادي وده لپاره د فقر د لبینولو لپاره او د کار د ځای د ایجادولو لپاره دا کفایت نه کوي موږ یو سیاسي مناسب دستر ته ضرورت لرو چې باید په دغه حق له کار وشي او زه ګومان کوم چې دا نوې حکومت دی امریکای په دغه مسله به جدي برخورد وکړي او هغه د دوی د قرارداد د تطبیق لپاره بلیزلی وکړي او شاید هر مرسته چې وي هم مشروطه په تطبیق د هغه موافقت نه و
مننه تاسو نه
امکان دي شته چې بیا افغانستان یو اقتصادي رونق ولري
تشکر حافظ صاحب محترم وخت پروګرام لا پاتې دی لکه دمه کو بیرته زرازم او پام دی بیا تاسو خپل نظر ورکړي چې اوس خو ترامپ انتخابات ګټلی دی او منتخب جمهور رئیس به اعلان شي د جنوري په شلمه نو تاسو څه فکر کوئ چې د افغانستان په وضعیت کې به خصوصا د اقتصادي ساحه کې بشري وضعیت د خو حقوق دغه مسلو کې به کوم بدلون مدلون راشي یا نه اساس په نظر دا به زما سوال خلک صبر وکي لګه دمه کو یو سوشي بو کې بیرته به بس پایل کو
سپین خبرې د مهمو خبرونو او ورځنیو مسایلو په اړه د کارپوهانو او صاحب نظرو څېړونکو تاوده بحثونه هر ماخم د شپې اته نه تر نه هو بجو پوري د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو او دری مشترکه خبرونه تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت نه لاري په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ
قدر من اوریدونکو د نن او وضعیت پروګرام اوري مونږ نن په دې پروګرام کې د نړیوالو اقتصادي چارو کارپو ازرق شافیزی صاحب سره افغانستان په اقتصادي وضعیت باندې غوږیږو ځکه چې ګار خپل راپورټ نشر کړی دی درې میاشتې نه راپورټ او وی چې دوی په راتلونکي سپتمبر کې خپل دغه دفتر تړي ځکه چې افغانستان سره مرستي کمی شي ودی د راپورټ په زنه ټکو باندې زه د ازرق شافیزی صاحب نظر اخلم بلې افیزی صاحب مهرباني وکړئ خو خپل سوال مطرح کړ چې د ترامپ راتلو سره به په دې بشري وضعیت کې خصوصا د ښځو حقوق او مثلا نور مسلې چې طالبانو مطرح کړې دي او قوانین نافذ کړې دي سنرمخ مرې شي یا نه ځکه همدغه مسلې دي کدي چې نرمخ مرې شي حکومت به په رسمیت وپیژندل شي او بنیاد به کېښودل شي د سیاسي اقتصاد او ثبات لپاره
کچيري دا د دوه توافقنامه
بلې
کلی شي او عملی شي او دواړه خلونه خپل ژمنې او وظایف ترسره کړي زه یقین لرم چې د افغانستان کړکیچ او د افغانستان اوسنۍ بحران سیاسي بحران او اقتصادي بحران د چکی پای کې خوده کیږي او په دا وکړه داسې مسایل ویل شي هم دي مخصوص د غوي خواني استازي او واقدار سرکار خغلی زلمی خلیزاد هم ویلی دی چې دا با خغلی ترامپ نوی ولسمشر دی امریکی با دا دیوهی دی قرارداد دی تطبیق لپاره ژمن دی او که چیری دا تطبیق شی ما زی یقین لرم چه دغسی یو مقتدر مشروع او غختلی حکومت جوریگی چه دی پدبینلی دگر که دیر با اعتبار او دیر زواکمند بی که چیری دغسی یو بینلی اعتبار رانست شی او دا محدودیت چې اوس موږ دا ست محدود پات شي چې هغه هیوادونو سره مناسبات لرو چې هغوی په خپله هم مشکلات لري مثلا لکه روسیې چې د امریکایانو لخوا او مالي اقتصاد د دنیا لخوا دوی تحریم شوي دي او ایران پرته له دوی دغه چې موږ جدي بینلي مناسبات نه لرو نړیوال بانک هغه خپل پرون دی میگا بیمه چې وو چې د صنایع او د پانګونې لپاره په افغانستان کې ورکول کېدل هغه بند کړی دی نور خپل مرستې چې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره وو هغه بند کړی دی دا صندوق د بازسازي د افغانستان چې په هغه کې تقریبا 30 میلیارد ډالر ژمنه شتون درلود چې په راتلونکي 15 کلونو کې ورکول کېږي افغانستان ته هغه په حاله د تعلیق دی زمونږ غوښتنې ستراتیژیک زیرمې کوم چې دی هغه په حاله د تعلیق دی دا خو دې سخت نورین ده د اقتصاد لپاره چې حتی مخفل پیسې دوی رسمي په بانکونو کې حواله نشکولای انتقالولای مجبور دي چې صرافي او د خدمات پولی لوکال او محلي د لري د کارت پر سره کې چې هغه ډیر ګران هم دي او ډیر ستونزمن هم دي او دغه ډیر مسؤول او مطمئن هم دي په دې خاطر د بشپړ او کامل حقوق اختزار لپاره موږ مجبور یو چې دغه حالت څخه ځان وژغورو او د رسمیت او مشروعیت په لور روانو
bale تاسو د ترامپ د تیری دوري اجراءات په حق خبري او اوس چې د بیرته قدرت تری شي څه فکر کوي چې په کومه وسیله به دغه د دوه د توافقنامه هغه پاتې مواد تطبیق شي؟
په هغه کې څو مسایل شتون درلودل. یو خو دا یو غوري حکومت باید وایي موقتي تر څو چې په افغانستان کې یا ټول شموله حکومت ټول شمول معنی دغه دی چې د افغانستان خلک حق د رای ولري، افغان حق ولري چې خپل رای استعمال کړي، لکه چې په امریکا کې اوس ولسمشر راغی په افغانستان کې هم یو انتخابي حکومت ایجاد شي.
صحیح.
او بل دا چې ټول شته مدني ټولنې ټول شته خصوصي سکتور او په عین زمان کې د تعلیم یافته خلک ټول حق دي ولري چې په خپل هیواد کې د خپل استعداد سره سم خدمت وکړي او حق د کار او مسؤلیت ولري. نو دغه لپاره دا خو یو مهم مدام دغه و چې دا بل دا حقوق مثلا بشر او حق د خزو او حقونه باید دا په بشپړ توګه پر رسمیت وپیژندل شي او عملي شي. نو په دغه عقل نیوکې زیاتې دي او تر اوسه پورې تاسو پوهیږئ چې دا د نیم کال وشو چې دا نجونې حق د دې نه لري چې تعلیم وکړي. حال دا چې اتولینو لوکانه بیسي په قرآن کې هم راغلي دي چې علم فرض دی او علم حتی په چین کې هم شتون لري. یو مسلمان ژمن دی چې هلته باید علم ترلاسه کړي. هلته نه دي ویل شوي چې ښځې محروم دي د حق څخه. په عامه توګه ویل شوي دي. نو په دې خاطر او دا ستونزه خو ډېر دا مشکلات زیاتوي. اوس مثلا تقریبا موږ درې دورې د طب فارغان نه لرو د ښځینه. او سبا خو دا زینتونونه ښځینه ډاکټر ته ضرورت لري. دا ښځې هم د افغانستان سنتي هیواد دی، نارینه او ته دوی نه ورځي ناروغان دي. دوی خو باید ډاکتران وي، انجینران وي. ښځې خو نیمایي د نفوس دی یو هیواد دی. دا د وروسته پاتې والی یو دلیل همدغه چې دغه نیرو د کار څخه په سمه توګه ګټه نه شي پورته کېږي. نو په دې خاطر زه یقین لرم چې دا اوضاع دغسې نه شي دوام موندلی. افغانستان خو په تب درېدلی دی. باید یو تغییر یو تحول په افغانستان کې راشي.
بله، زما سوال دا و چې دا په کومه طریقه راشي؟ د سر ډول طریقې د عملي کېدو امکانات شته چې افغانستان کې د حکومتداري کې یو تحول راشي؟ مثلا ارسو کې یو نظر لري چې په دې طریقه یا په دې طریقه او امریکای خود وخت د خارجي پالیسي دا و په خود بایدن په وخت ول شو چې موږ بیرته افغانستان ته نزو او کاسه مشکل وي موږ د لری نه هم خپل مشکل حل کول شو په افغانستان کې څه مشکل وي؟ تاسو څه وایئ چې څه به وشي؟ یو دقیقه وخت لرو ازرخشا فیزیس ابزکه کا حکومت چاره سم شي نو دا ټول مشکلات برف شي.
حکومت البته پښمنه کښتون لري. شمول حکومت په دغه معنا نه چې احمد یا محمود پکې وی او نور نه وی.
ها
دا د افغانستان د ټول خلکو حق دی رای تضمینول دی.
ها
باید د سیستم او نظام دغه شوی چې اساسي قانون لري هغه کې هر وګړي ته حق دی رای ورکړ شي او دی وکول شي د کومل حقوق انسان په هیڅ په خپل هیواد کې په سیاست کې په اقتصاد کې خپل ومبو ولري.
ډیر تشکر از رخصه فیزیس په مخه مخه قدرمنو اوریدونکو د خبرونه هم دلته پایته ورسیده. ساسه غک پروګرام سوشي بو شروع کیږي کوم ودان
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو لزاینو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غک خبريالان مو د واشنگتن له استودیوګان
سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب يم
زه ګالیا رانا نورستانه يم
زه احسان لاریم زه يم
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د تاسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې تغیر لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنۍ او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند وړې او ژورې درخې.
د افغانستان په گاونډي هیوادونو اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرو د سرچینې په توګه تر